السلام علیکم د سحر و بجی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو سحرنه خبری مجله او ریدو ترابولم نن پنځشنبه د 1399 هجری لمریز کال د 1919 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مئی میاشت لنه هم سره سمون لري د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخوړي په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې د جګړو او تاوتریخوالي ترڅنګ په قطر کې امریکایي او طالب استازي د سولې خبرو ته نن هم دوام ورکوي په کابل کې د اوبو په ځانګړي ډول د څښاک د اوبو د سطحې د کموالي موضوع هم تعقیبو د دې او نورو رپورټونو له جزئیاتو مخکې پام وکړئ د دې سات څو مهمو خبرونو ته د امریکا جک پوړې پوزي چارواکي وایي متحده ایالاتونه دې ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي او د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه لګولي چې پکې د ایران د فولادو صنعت او قانون هم شامل دي د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتو جک پوړې چارواکي وایي چې متحده ایالاتونه اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي د امریکا لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد پرون په واشنگټن کې د کانګرس استمایا غونډې ته وویل چې تر هغو پورې د تروریزم پر ضد په افغانستان کې ځواکونو ته اړتیا شته چې ترهګر په دې هیواد کې نوي ځپل شوي امریکایان د اوس وخت لپاره له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې کوي او طالبان ویلي چې د سولې لپاره د دوی یو اصلي شرط دا دی چې بهرني ځواکونه به له افغانستان ووځي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي د ایران رسمي خبري آژانس ارنا د عراقچی څخه په نقل ویلي چې په ایران کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 2 میلیونه کاري فرصتونه یې نیولي او په کلني ډول له ایران څخه له 3 تر 5 میلیاردو یورو بهر وباسي نوموړي ویلي 288,000 افغان زده کوونکي په ایراني ښوونځیو او 23,000 په پوهنتونونو کې وړیا زده کړې کوي چې دا پر ایران زیات مالي فشار راولي د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي که پر هیواد یې بندیزونه زیات اغیز وکړي او د تیلو صادرات یې صفر شي ایران مجبور دی چې افغان کډوال وباسي په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه زیات شوي دي او همدا دلیل دی چې په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي له امله زرګونه افغان کډوال په داوطلبانه ډول له دې هیواد څخه وتلي دي په حق کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې له 2003 کال دا وروسته چې کوم جنګي جرمونه شوي دي د هغوی شواهد د آی سی سي له معیارونو سره سم نه دي نو ځکه یې تحقیقات نه کوي د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې ویاند فادي عبدالله ازادي راډیو ته وویل
The ICC prosecutor presented a request for the
pretrial. The ICC څارنوال د محکمې له مشرتابو غوښتیو چې اجازه ورکړي په افغانستان کې د جنایتونو تحقیقات پیل کړي. رئیس هیئت دا وړاندیز رد کړ او ویل کوم شواهد چې وړاندې شوي دي ګرانه ده چې باور پرې وشي. د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC یو څارنوال فاتو بن سودا 2 کاله مخکې وړاندیز کړو چې د افغانستان د جنگي جنایتونو د دوسیې دی له 2003 کال وروسته پرانستل شي او له مشکوکو بهرنیو پوځیانو افغان ځواکونو او طالبانو دی تحقیقات وشي د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول چې پکې د ایران د فولادو صنعت او قانون هم شامل دي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون دا اعلان په داسې وخت کې وکړ چې د امریکا یو سترې بیړۍ چې الوتکې لیږدوي په فارس خلیج کې د ایران د اوبو په لور حرکت کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ایران ګاونډي هیواد عراق ته ناڅاپي سفر کړی د امریکا نوي بندیزونه د ایران د فولادو مسو او المونیمو پر صنعت لګېدلي همداراز د ایران د قانون برخه هم رنغاړي چې د دې هیواد د عوایدو اصلي سرچینه ده د امریکا د نوي بندیزونو تر اعلان مخکې پرون د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو که چېرته نړیوال د ایران پر وړاندې د امریکا د بندیزونو مخه ونه نیسي تهران به د پخوا په څیر په لوړه کچه یورانیم غنی کړي د د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانو نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانچمنو ټاپوګانو د لسیزو اوږدې شخړې په اړه خبرې کوي. د دې لانجې له امله جاپان او روسیې تر اوسه پورې د دوهمې نړیوالې جګړې د خاتمې او سولې موافقه نه ده لاسلیک کړې. تارو کانو به له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره وویني او د څلورو لانچمنو ټاپوګانو په اړه به ورسره وغږېږي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په وروستیو ورځو کې په اوخوتسک او آرام سمندر کې دا څلور ټاپوګان نیولي وو. جاپان پر دې ټاپوګانو د روسیې واک رد کړی او د دې مسئلې له امله د توکیو او مسکو ترمنځ له 1950 میلادي کال راهیسې شخړه دوام لري. او د سویډن د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روسیې دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې شړلې. ماسکو وروسته تر دې دا اقدام وکړ چې ستاکهولم د روسیې د دوه ډیپلوماټانو ته د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. د دغو دوو هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې بله ډیپلوماټیکه لانجه دا وه چې سویډن تور پورې کړ چې روسیه په سویډن کې جاسوسي کوي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ماسکو وروسته تر دې دا پرېکړه کړې ده چې سویډن د یو روسي ډیپلوماټ ویزه تمدید نه کړه او د ویزې لپاره یې د روسیې د یو بل ډیپلوماټ غوښتنلیک رد کړ. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. کلیوی خوا په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې جګړو شدت اخیستی. بل لور ته طالب استازي او امریکایي چارواکي نن بیا هم په قطر کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي. آیا وروستی تاوتریخوالی به د دې خبرو پر بهیر څه اغیز ولري؟
نه، تاثیر به یې نه وي. په دو چې جګړه تر اوسه پورې ختمه نه ده، هغه په سیاسي لحاظ دغه د ټول مذاکرات ټول چې دیدم دغه دپاره دي چې جګړه ختمه.
د اوبو او انرژي وزارت وی په کابل کې د مځکې لاندې اوبو کچې د کموالي ترڅنګ د څښاک اوبه هم کمې شوې دي. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا په پلازمینه ایدنبرا کې له کوربه هیواد سکاټلند سره یو ورځنۍ سیالي وکړي. د نور ریپورټونو سربیره په نړیوالو مسایلو کې اوري چې تهران نړیوالو ته خبرداري ورکړې که پر ایران د امریکا د بندیزونو مخه ونیسي نو د 2015 کال د اټومي تړون پریکړې به عملي نکړي. د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبرېږي.
شپږو قسمه ډوډۍ بخو خو دي کې بیا زیاته ډوډۍ دغه نوې ډوډۍ چې موږ ایجاد کړې راوستې ده. پاستې په نوم چې موږ تاسو پاستې وایو د کابل خلکو ته پرکې وایي، دغه ډېرې خلک خوښوي.
ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. ټاکل شوې ده چې نن په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ خبرې دوام پیدا کړي. داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې په کابل کې په پرونی برید کې چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر غندلی د طالبانو او امریکایانو پر خبرو سیوری وغوړوي. په دې برید کې د مشکوکو ترهګرو په ګډون 10 تنه ووژل شول او د یو بهرني په ګډون 24 تنه چې ټولې ملکیان دي ټپیان شوي دي. تفصیل له احمد شیبر نورو.
د کابل په ښار کې پر کاونټر پارک مؤسسه چې د امریکا متحده ایالاتونو تمویلوي د طالبانو پرونی برید د ماښام خواته پای ته ورسید. خو دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس څرګنده کړه چې پر داسې مؤسسې حمله چې له عادي خلکو سره مرسته کوي او خبریالان روزي یو بې معنا خشونت دی. جان باس د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه هم کړې ده چې ډېر ژر لاس په کار شول. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې امنیتي ځواکونو 200 ملکیان وژغورل.
متاسفانه د رویداد په تعداد 5 نفر از وطنان عزیز ما مشهور
له بده مرغه په دې پیښه کې زموږ 15 تنه ګران هیوادوال د ځانګړو پولیسو د یو غړي او یوې ښځې په ګډون شهیدان شوي دي او 24 تنه نور چې ټول ملکیان دي ټپیان شوي دي. د پولیسو ځانګړو ځواکونو لشه مرغه په مړانې 200 تنه چې د کاونټر پارت مؤسسې غړي وو وژغورل.
نجات داده
پورټاپیانو کې یو بهرنۍ دی او 15 سره بریټ کوونکې په دې حمله کې وژل شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یو بیان کې دا بریټ وغانده او بیا غیانې تورن کړل چې قصدا د ملکیانو پر مرستندوی مؤسسو بریټونه کوي. جمهوری ریاست بیا په یوې اعلامیې کې د طالبانو دا حمله د سولې د مشورتي جرګې له غوښتنو سره په تضاد کې بللې ده او څرګنده کړې ده چې طالبان د افغانانو سوله غوښتونکو هڅو ته مثبت ځواب نه ورکوي، نو که دوام ورکړي د حل لاره د امنیتي ځواکونو له لورې د دوی ځپل دي. دا ډول بریدونه به په قطر کې د سولې روانې خبرې ګډې وړې کړي. د متحد ایالاتونو په هارت فورډ پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک په دې باور دی چې د سولې پروسه اوږده ده او دا ډول بریدونه به یې اغېزمنې نه کړي.
تاثیر به یې که وي دوی به دغه خبرې په تعویق اچولی وای. نو نه، تاثیر به یې نه وي په دو چې جګړه تر اوسه پورې ختمه نه ده. هغه په سیاسي لحاظ که نه دغه د سولې مذاکرات ټول چې دیدم دغه د پاره دي چې جګړه ختمه کړي. یا بله ورځ زلمی خریزادم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې آیا که موږ د طالبانو سره سولې خبر بندی کو او دوی یواز دی و تیرورست ارگان پس صفت و پیجنو، آیا ده با وین کمی که؟ آیا ده با جگره ختمه که؟
در قطر پا پلازمین دوحه که در طالبان و در دفتر ویان سوهیل شاهین آزادی را دو تا وویل چنن هم در سولی خبری لامریکایانو سر در سهار لس بجه پیلیشه او در ماس پشین تر دری بجو به دوام بکری. په کابل کې روان کال بریدونه کم شوي دي، خو د 2019 کال له پیله تر اوسه لږ تر لږه 33 تنه وشل شوي او تر 216 ډیر ټپیان شوي دي.
د احمد شیبر په راپور کې مو اوریدل چې په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې د تاوتریخوالي او جګړو د شدت سربیره بیا هم په قطر کې طالب استازي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم خپلو خبرو ته دوام ورکوي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د اوبو او انرژي وزارت وی په کابل کې د مځکې لاندې اوبو کچې د کموالي ترڅنګ د څښاک اوبه هم کمې شوې دي. د دغه وزارت د مځکې لاندې اوبو ریاست سرپرست جمال عبدالناصر شکوري د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل یوازې 13% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. له دې سره یو شمېر کابل ښاریان هم شکایت کوي چې د اوبو له نشوالي سره مخ دي. نورحال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې وویل
په کابل کې د ګڼو نورو ستونزو سربیره د دغه ښار ډیری اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوبو ته یې لاسرسی کم دی او هغه هم پاکې نه دي. له دې ډلې علي رضا، محمد معروف او محمد فیصل وویل
موږ د ځمکې لاندې اوبو په برخه کې له ستونزو سره مخ یو. کله چې څاباسو اوبو غواړې او ناپاکې وي موږ په پل ارتل کې اوسیږو، هلته نه اوبه شته او نه د اوبو لپاره کومې اسانتیاوې. له یو روغتون نه کور ته اوبو په اوبو وړم، یعنې 40 کاله کېږي چې په خپلو اوبو کور ته اوبه وړم. تقریبا څلور کاله کېږي چې زموږ خلکو د اوبو په برخه کې له ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د اوبو کمبود لرو، موږ د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لرو او بمبه یا نل هم نشته.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو له مخې د اوبو د نجذب سیمو د زیاتېدو له امله 2 متر مکعب د کابل د اوبو کچه راټیټه شوې ده. د دغه وزارت په خبره هر کال تر 2 متر مکعبو پورې د اوبو کچه راټیټېږي، خو مخکې له دې د دغه وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تیر کال په ژمي او د سږ کال په پسرلي کې د ورښتونو له امله د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه له 2 مترو نیولې تر 2 مترو لوړه شوې ده. خو دوی دا هم ویلي چې دا موضوع هیله بښونکې ده، خو د لنډمهالې لپاره نه، په اوږد مهال کې لا. په داسې حال کې ده چې د آسیا پراختیایي بانک تازه له افغانستان سره په تیره بیا د کابل د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې په برخه کې د 50 میلیونو ډالرو مرسته کړې. تر دې وړاندې هم د جاپان یوې نړیوالې ادارې جایکا او ځینو نورو نړیوالو ادارو د افغانستان د ځمکې لاندې او خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مرستې کړي دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو ریاست د معلوماتو له مخې هر کال 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کیږي، خو په مقابل کې بیا 80 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفیږي چې د اوبو د کموالي ستونزه هر کال کال بل ته زیاتوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د ځمکې لاندې اوبو ریاست سرپرست جمال عبدالناصر شکوري ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار نیمایي زیات اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
د در حدود 30% ما گفتم میتونیم که مردم شهروند کابل
شاخوا در سلنه ده کابل خلق پاک و بو تلس رسای لری اولا اوی سلنه زیادیه چه خصوصی و شخصی چاگانه لری هغه که کردی دی زمونگ تخنیکی همکارانو چه سروه کردی ده که کرتیا لاملی داده چه ده سپتیک چاگانو ده چخاک ده او بو چاگانو تنگدی جوره سویدی
چای آشامیده نیشان بوده ای بوده
کغلی شکری وایی که ده شاتوتو او شاو اروز بندونه جور شی له هر یوې په کلنی ډول 1 میلیون متر مکعب د څکاک پاکې اوبه ترې ترلاسه کېدای شي. خو اندېښنه ښیي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېره کارونه د دې لامل شوي چې د کابل په ډېری سیمو کې د ځمکې لاندې خلاوې رامنځته شي، چې له امله یې په کم ریختر کچه زلزله هم د سترو ګواښونو ویره شته. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اورئ.
له ملالی بشیر ورو چې د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړې دي.
یو شمیر نړیوال رسنوی په کابل کې پر یو غیر دولتي موسسه د چهارشنبه په ورځ د طالبانو حمله ته کتل دي. ګارډین ورځپاڼه لیکلي چې کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه چې اصلي دفتر یې په امریکا کې دی د کابل په زړه کې هدف وګرځول شو. د ورځپاڼې په وینا حمله هغه مهال وسوه چې د امریکا لوړ پوړي مذاکره کوونکی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې یو توافق ترلاسه کړي، خو د چهارشنبې له حملې سره د منتقدینو اندېښنې زیاتې سوي چې وایي پر طالبانو د ښځو د حقونو او بنیادي ازادیو د خوندیتوب اعتماد نسي کېدای. د کاونټر پارت موسسې له فعالیتونو څخه یوه دا یاده سوې ده چې په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو ملاتړ کوي او د هغوی لپاره یو شمېر پروګرامونه عملي کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا موسسه په افغانستان کې لویدیځ پاله فعالیتونه پر مخ وړي، ځکه یې هدف ګرځولې ده. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري، افغان ښځو خبرداري ورکړې چې دوی د سولې په پروسه کې نالیدلې نیول سوي دي. ګارډین د مقالې په پای کې لیکلي ښځې اندېښنه لري چې د دوی د تیرې لسیزې لاسته راوړنې او بنیادي ازادۍ دا ډول معاملو له خطر او تهدید سره مخامخ کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د پرونۍ حملې په اړه راپور لیکلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو ویان پر ټویټر په یو پیغام کې د دې حملې مسؤلیت ومانه. دا حمله د کاونټر پارت په نوم پر یو نړیواله موسسه متمرکزه و چې د کابل دفتر یې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نږدې موقعیت لري. امنیتي چارواکو وویل چې برید نن 11:40 ځانمرګي بریدګر پیل کړ او تر 14 وروسته ډزې هم وسوې. حملې شپږ ساعته دوام وکړ. د پولیسو د چارواکو په وینا تر 1.5 زیات کسان د حملې له ځایه وژغورل شول. نیویارک ټایمز دې ته اشاره کړې چې کاونټر پارت انټرنیشنل موسسه د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې USAID لخوا تمویلیږي او په دې ورستوي کې د افغانستان د انتخاباتي پروسې د څارنې چارې پر غاړه لرلې. ورځپاڼه لیکي چې طالبانو په افغانستان کې د انتخاباتو کلک مخالفت کړی دی او افغان حکومت غیر مشروع بولي. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې طالبانو په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د خبرو شپږم پړاو بیرته پیل کړی، خو له افغان حکومت سره یې له خبرو ډډه کړې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مشرتابه د تغییر په خاطر د دې ټیم د غړو ترمنځ اختلافات نه دي رامنځته شوي. دوی هڅه کوي چې په نړیوال جام کې سیمه فاینل ته د وتلو هدف ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړو انتخابونکي دولت خان احمدزی رویټرز خبري آژانس ته کړې. ملالی بشیر په ریپورت لري.
د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په سکاټلند کې دی او له نړیوال جام سیالیو مخکې له دغه هیواد سره لوبي کوي. ملي ټیم د نوي کپتان ګلبدین نایب په مشرۍ نړیوال جام سیالیو ته روان دی چې د رواني می میاشتې په پای کې پیلیږي. تیره میاشت دولت خان احمدزی او د ده همکارانو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مشرتابه ته تغییر ورکړ چې له مخې د بیلابیلو جوړښتونو لپاره بیلابیل کپتانونه ونومول. مشرانو لوبغاړو لکه سپینر راشد خان چې د افغانستان د شل اووریزو سیالیو د کپتان په توګه لوبیږي پر ټولنیزو رسنیو پر دې تغییر انتقاد وکړ، خو ځینې نورو بیا د ده د انتقاد پر وخت ګوته پورته کړه. ښاغلی احمدزی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د نوي کپتان ټاکلو وخت رارسېدلی و، که څه هم اصغر د نړیوال جام د ټیم غړی پاته کیږي. د ویلي چې راشد او محمد نبی دواړه اوس یو لاس دي او هیڅ ډول اختلافات نه لري. افغانستان څلور کاله مخکې په استرالیا کې لومړی ځل د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام سیالي وکړه. سکاټلند ته یې ماتې ورکړه او له هماغه راهیسې یې پرمختګ کړی. ښاغلی احمدزی ویلي چې د حمید حسن ګډون به افغان لوبډلې ته ګټه ورسوي او له راشد خان سره یو ځای به ښه لاسته راوړنې ولري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون 15 سیمه ییز دفترونه رئیسان نه لري، خو وایي چې ډېر ژر به دغو دفترونو ته نوي رئیسان وټاکل شي. په ورته وخت کې د شفاف انتخاباتو بنسټ تیفا وایي چې د انتخاباتو په سیمه ییزو دفترونو کې د سربرستۍ دوام فساد رامنځته کړی دی. رحمت افغان پرې رپورټ لري.
د کابل د انتخاباتو د دفتر په ګډون د څوار لوستو ولایتونو د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي، او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغو دفترونو ته نوي رئیسان وګماري. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغو دفترونو ته د نوي رئیسانو د ګمارنې بهیر پیل شوی.
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی. د همغې پر اساس باندې همدا اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې هغلته سرپرستان د ولایتونو ریاستونه مخته وړي. ډېر ژر به انشاءالله چې هغلته نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم پر اساس باندې، او دوی به نور به په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسېږي.
کابل، هرات، هلمند، بادغیس، کاپیسا، وردګ، لوګر، پنجشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی او خوست هغه ولایتونه دي چې اوس یې هم چارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. وروسته له هغې چې ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کمیشنرانو په ګډون د کمیسیون د ولایتي دفترونو په رئیسانو د درغلۍ تورونه پورې سول، د دغه کمیسیون سیمه ییز رئیسان هم له دندو لرې کړای سول. د څو میاشتو په تردلو سره اوس هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. تیره ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د کسانو په ګمارنو کې لاسوهنه کیږي، او دغه ګمارنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون په ګډون د ځینو بنسټونو د سلیقې په بنسټ کیږي. خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون بیا وایي چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د شوي هوکړلیک پر اساس یوازې د دغه کمیسیون د دایمي کارکوونکو د ګمارنې لپاره سهولتونه رامنځته کوي، او د کارکوونکو په ګمارنو کې کار نه لري. له دې سره په خوا کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نویو رئیسانو ټاکلو ته ډېر لیواله نه دی. د دغه بنسټ ویان بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل
بیبینین که ما قبلا
هغه وایي زموږ ټینګار دا دی چې څوار لو سوالیتونو ته رئیسان وټاکل سي. کچېرې د موضوع ته پام ونه کړي ډېره به ستونزمنه وي چې په ولایتونو کې سم انتخابات ولرو. زموږ نننۍ غوښتنه ده چې کمیسیون دې په دې اړه زموږ وړاندیزونه په پام کې ونیسي.
نظریاتو مرا مد نظر نگرفت.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي د کمیسیون د ګمارنې په کارونو کې لاسوهنه ردوي او وایي چې دغه بهیر په شفاف ډول پر مخ روان دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران نړیوالو ته خبرداری ورکړ که په ایران د بهر امریکا د بندیزونو مخه ونیسي، د 2015 کال د اټومي تړون پریکړې به عملي نه کړي. بل لور ته د امریکا یو چارواکي ویلي چې په لنډ راتلونکي کې به پر ایران نور بندیزونه ولګوي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د ایران ولسمشر وایي که چیرته نړیوال د امریکا د متحد ایالاتونو د بندیزونو په وړاندې د ایران ننګه ونه کړي، تهران به بیرته په لوړه کچه یورانیم غني کړي. حسن روحانی دا خبره پرون وکړه چې د 2015 کال لا اټومي تړون څخه د امریکا د متحد ایالاتونو د وتلو کال پوره شو. روحانی د اټومي تړون پر نورو غړو هیوادو بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ژغ وکړ چې شپېته ورځې وخت لري تر څو د ایران د تیلو او بانکي سیستم د بندیزونو پر ضد لاس په کار شي. د لویدیځ چارواکو د روحانی د دې څرګندونو په اړه محتاط دریځ خپل کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون په لندن کې د امریکا د متحد ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې د ایران د خبرداري چې یورانیم به په لوړه کچه غني کړي ښه خبره نه ده، او له تهران غواړو چې د اټومي تړون پریکړو ته ژمن پاتې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس بیا پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل موږ له ژورې اندېښنې سره د ایران خبر ترلاسه کړ. دا مسله به له نږدې وڅارو. موږ به د تړون له اکثرو لوریو سره په تماس کې شو. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګډې خبري غونډې ته پرون وویل.
ما و روسیه دو کشوری هستیم که هم به برجام پایبند.
موش او روسیه هغه دوه هیوادونه یو چې اټومي تړون ته به ژمن یو او دا مو عملا ښکاره کړې ده. ډیرو نورو هیوادو د ژمنې اعلان کړی و خو څه اقدام یې نه دی کړی. په دې خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څرګنده کړه چې د دې وضعیت د رامنځته کېدو عامل متحد ایالتونه دي چې د تړون د ټولو لاسلیک کوونکو دښمنو د عملي کېدو لپاره جدي ستونزې پیدا کړې دي. چین بیا ویلي دی چې دا د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شو. د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د می په اتمه له ایران سره له شوي اټومي تړون خارج شو او پر دغه هیواد د نورو سختو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د ډلې زو وسلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي ټیم موریسون پرون څرګنده کړه چې په لنډ راتلونکي کې به د نورو بندیزونو اعلان وکړي او د اروپایي هیوادو ته هم له ایران سره د تجارتي معاملاتو په برخه کې خبرداری ورکړ.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو جک پوړې پوځي چارواکي وایي چې متحده ایالاتونه د ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تروریزم ضد ځواکونه وساتي. دا خبره د امریکا لوی درسي جنرال جوزف ډانفورد پرون کانګرس ته وکړه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رقچی وایي هیواد یې ښایي د بندیزونو د زیاتېدو له امله له خپلې خاورې افغان کډوال وباسي. په هاګ کې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه وایي په افغانستان کې له 2003 کال وروسته چې کوم جنگي جرمونه شوي دي د هغوی شواهد د آی سی سی له معیارونو سره سم نه دي نو ځکه یې تحقیقات نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران نوي بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې د ایران د فولادو صنعت او قانونه هم شامل دي. د ایران ولسمشر بیا خبرداري ورکړي چې کچیرته بندیزونه دوام وکړي نو ایران به په لوړه کچه د یورانیم غنی کولو ته مخه کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تارو کانون په مسکو کې له روسي چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنو ټاپوګانو د لسیزې اوږدې شخړې پړه خبره کوي. او د سویډن د بارنې چر وزارت وایي چې روسیې دوه ډیپلوماټان له خپلې خاورې شړلې دي. ماسکو وروسته تر دې دا ګام پورته کړی چې ستاکهولم د روسیې دوه ډیپلوماټانو ته د ویزو له ورکولو ډډه کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري او که انټرنیټ لري نو د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام باندې زمونږ خبرونه د سهار لوونه د ماخام تر او بجو پورې په صفه ډول اوریدلای شي. د دې خبرونه پاتې برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړې شوې ده.
د ژوند رنگونه
ز ګلشاد ما ډوړې په خوم پنانوي کې
ګلشاد ورور سم راوخې کې پنانوي کې کار کوي.
نانوي خو زمونږ په دری مسلک ته خو وسه کابل کې نانوي کوم دغه درې کال کې چې دلته نانوي کوم ډوړې په خوم
کومې ډوړې ډېرې ډېرې په خوي تاسو
نو ار شپږو قسم ډوړې په خو دې کې به زیات ډوړې دغه نوې ډوړې چې مونږه ایجاد کړې راويستې دا پاستې پونوم چې مونږ تاسو پاستې وایو دا کابل خلکو ته پره کې وایي دغه ډېرې خلخ خوخوي
تاسو بخونه هم نانوي درلو دره
په دری مسلک په عربستان کې مونږ نبي لرو الحمدلله.
ځینې وخت خلک شکایت کوي چې ډوډۍ وزن کم ده دا څنګه خبره ده؟
وزن خو الحمدلله موږ نه کم کړی وړو هم ډېر جګ سوي ګاز هم جګ سوی خو بیا هم الحمدلله موږ خپل روزګار څخه ډېر خوشحاله یو وزن مې انشاءالله پوره دی کم نه ځای.
څنګه مسؤلین راځي کله کله مو چکوي دغه وړه دغه وزن دا شیان چکوي کنه؟
او الحمدلله موږ اتمې نه مربوط یو راځي دلته هم طبابت له هڅه کوم دوی مربوط طبابت ټیم راځي هم نور شهرواله والا ټیم راځي نه نامار شي ګوري زموږ صحه بختنه کوي دوی نه هم راځي.
کوم ستونزې تاسو مخ پرتی دي؟
دغه دي چې دولت نه دغه اله لرو چې تاسو مخکې د سودا وکړي چې دغه وړو یعنی ارد مونږ ته ډېر په حبه یا راسي اوس یوه بوجي وړو 1500 روپۍ راځي. مونږ قدر تو وایم لکه الحمدلله راضي خو په تاوان یم خو وړو چې باید اردان سي ګاز اردان سي اوس ان په یو ګاز پروشي کې شرکت کې ګاز نشته ولې چې لارې بندې ټول شپېتاوي روپۍ کیلو ګاز ده خو مونږ بیا خپل ګاز مخکې وړو. دغه د ګاز او د وړو مشکل لرو خپل دولت ته هیله غواړو چې دغه وړو او ګاز مونږ ته لږ اردانه کړي په خبره یې مونږ ته تمام شي.
نه دوه ډېر وړو بیا څنګه لمدوي؟
مونږ خو وړو مشین سته او بیا په لاس لندیږي نو دې لپاره خپل نفر لرو مونږ.
نظافت ډېره پاملرنه کوئ؟
نظافت خو د جز ایمان یو برخه ده. نظافت ډېر ضرور دی. نن بلکې چې نظافت نه وي نو هېڅ په در نه خوري. الحمدلله ټول شاګردان ما درته وویل چې تبابت ټیم راځي، نوکان داسې هر اندامې ګوري، بیا الحمدلله داسې مزګزاره دي نو چې مونځ کوي ضرور هغه سړی پاخوري. نظافت ډېر مونږ مراته
ډېره مننه کوو.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او د افغانستان په لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره